سمغاکلا ازادي راډیو ناوري قدرمنو دوستانو دو بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو بلخ ته د ولسمشر اشرف غني له سفر خبرو. پرون په بلخ ولایت کې په 209 شاهین کلي اردو وسله والو بریدګرو خونړی برید ترسره کړ چې پکې د دې کلي اردو منصوبینو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهم خبرونو سرټکی اوري. افغان ولسمشر نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین قلعه اردو له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي. د افغانستان ولسي جرګې د پرلپسې غیر حاضریو له امله 15 نور وکیلان له امتیازاتو محروم کړل. او د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د پولیو واکسین شپږ ماشومان وژلي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین قلعه اردو له لوړ پوړو چارواکو سره د تیرې ورځې د حملې په تړاو کتلی دي. د دې قلعه اردو ویان عبدالقهار آرام په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر غنی دا مهال د 209 شاهین قلعه اردو په پوځي روغتون کې د تیرې ورځې د ټپیانو په پوښتنه بوخت دی. تر دې وړاندې د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د 209 شاهین قل اردو پرونی حمله به په هر اړخیزه توګه وسیړل شي. تر اوسه د دغه حمله د تلفاتو په اړه چارواکو دقیق شمیره نه ده ورکړي، خو ځینې بهرنیو رسنیو ویلي چې په دې پیښه کې له 130 ډیر افغان سرتیري وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قل اردو د پرونی حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان ولسی جرګې د پرلپسې غیر حاضریو له امله د 15 نورو وکیلانو امتیازات واخیستل. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زادی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وکیلانو کې امان الله گذر، ملا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیربخش کردیوال او اسحاق ره گذر نمونه شامل دي. نوموړي په دې اړه وویل وکیلانو چې مخکې نومونه واخیستل شول دوی له دې وروسته له خپلو ټولو امتیازاتو بې برخې دي او نشي کولی چې په جلسو کې ګډون وکړي. ولسي جرګې تر دې وړاندې هم د پرلپسې غیر حاضریو له امله د 4 نورو وکیلانو دندې ځنډولي او ټول امتیازات ترې اخیستي دي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د پولیو واکسین شپږ ماشومان وژلي دي. د ګیزاب ولسوال خوشحال بارګزین نازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د دغه ولسوالۍ په حسینک سومي کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې له دې امله د 9 نورو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناسم دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د څېړنې یو پلاوی سیمې ته استول شوی. او یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې د ننګرهار په راچین ولسوالۍ د امریکا لخوا د غورځول شوي ستر بم په لسمه ورځ هم دوی له نږدې د سیمې کتلو ته نه دي پرېښودل شوي. دغه خبریالان وایي چې چارواکي باید ورته اجازه ورکړي تر څو د پیښې له سیمې راپور چمتو کړي. د روان لمریز کال کې په دغه میاشتې په 23مه امریکا د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسله والې ډلې پر مرکز تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځو. افغان امنیتي چارواکي ویلي چې په دې پیښه کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړ د وژلو خبر ورکړ. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان جان توماس ویل دي دا کس عبدالرحمن ازبکی نومیږي چې ګمان کېږي د ازبکستان بوي. د توماس په وینا ازبکی د اپریل په 16مه د سوریې د میادین ښار ته نږدې د پټو مځکنیو عملیاتو پر مهال وژل سوی دی. امریکا ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړي د نوي کال په شپه د ترکیې په استنبول ښار کې په نایټ کلب باندې په ترسره سوي برید کې لاسته لوت. په هغه حمله کې 9 تنه وژل شوي وو. په لری ختیځ کې د روسیې د پاوزي وویاند ویلې د شمالي کوریا پولو ته نږدې د روسي ځواکونو اقدامات د هغې هېواد د پلان سوي تمریناتو یوه برخه ده او د ده په وینا د کوریا په ټاپو وزمه کې د راپورته سوي شخړو سره تړاو نه لري. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د هغو ویډیوګانو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د سیمه ییزو رسنیو له لارې او هم په یوټیوب کې خپرې سوې. په دې ویډیوګانو کې د شمالي کوریا سرحدونو ته نږدې په پریموري سیمه کې ډیری ټانکونه او توغندي ښکاري چې په یوه اورګاډي کې د انتقال په حال کې دي. سیمه ییزو رسنیو د هغو سیمو د اوسیدونکو له قبله ویلي چې دوی د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د احتمالي اټومي بریدونو له کبله بیره لري او د دوی په خبره شایع دا کار د دوی پر سیمه ډیر اغیز وکړي. خو الکساندر ګوردیف روسي رسنیو ته ویلي چې دا پوځي اقدام غیر معمول کار نه دی او د دوی د پلان سوي تمریناتو یوه برخه ده. ګوردوف انټرفاکس خبري ایجنس ته ویلي چې دا کار له سیاسي مسایلو سره تړاو نه لري او زیاتوي چې دا ډول تمرینونه هر کال کېږي. ګوردیف ویلي د دغو پوځي تمریناتو وروستی پړاو د اپریل پر درېیمه نیټه پیل او د اپریل تر نهویشتمې به دوام وکړي. دوی زیاتوي دغه ځواکونه او پوځي وسایط په ډېر ژر بېرته خپلو مرکزونو ته ولېږل سي. د مدد امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه د امریکا متحده ایالاتو په ولسمشری انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اداو تیړنې له سره پیل کړي. د پلټنې د دغه کمیټې د مشر ډیوید نونس لخوا ځنډیدل وي. دغه کمیټه همدارس په پام کې لري د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو ادارې پخوانی مشر جان برینن، د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلپر او د پخوانی لوی څارنوال سیلیت سره د مې میاشتې په لومړیو کې علني غونډې ولري. وروسته له هغه چې د دې کمیټې مشر د اپریل پر شپږمه نیټه له هغو انتقادونو ځان وژغوري چې ګواکې د سپینې ماڼۍ له خوا یې د څارنې د ادا په اړه ناسم معلومات ترلاسه کړي وو، دا د دې کمیټې لومړنۍ غونډې دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې پر مشر د دیموکراتانو له خوا هم دا انتقادونه دي چې وایي د پخپله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي ټیم کې رول درلود. روسیه د امریکا متحده ایالاتو په ولسمشر انتخاباتو کې هر ډول مداخله ردوي، خو د امریکا استخباراتي ادارو په جنوري کې هغه موندنې خبرې کړې چې شهید روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین د خرابولو په هدف په هغو انتخاباتو کې د نفوذ عمل کړی وو. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پانس وایي متحده ایالات به له استرالیا سره د افغان او ایرانی کډوالو د منلو تړون عملي کړي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه تړون د لغوه کېدو خبره کړې وه. مایک پانس چې نن یې په سیدنی کې د استرالیا له صدر اعظم مالک ترنبل سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دې تړون منل د امریکا دغه مهم متحد ته په درناوي سره دا معنی نه لري چې امریکا د دې تړون ستاینه کوي. د دغه تړون له مخې 1250 افغاني، ایراني او پاکستاني کډوال چې د استرالیا په سواحلو کې په کمپونو کې ژوند کوي اوس کولای سي امریکا ته ولاړ سي. دغه تړون د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال سوی وو. د دې په بدل کې استرالیا د السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس کډوال چې په امریکا کې ساتل کیږي په استرالیا کې مني. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي دغه کډوالو په اړه چې ټاکل سوی له استرالیا څخه امریکا ته ولاړ سي جدي او دقیق پلټنې او تحقیقات کوي. او دوه ګرجستاني وګړي په میانمار کې د $90,000 د قاچاق په تور نیول سوي دي. د میانمار د یانګون ښار د پولیسو دفتر په ویلامې کې ویلي چې دغه دوه کسان د یانګون په هوایي ډګر کې داسې مهال ونیول سوي چې دغه مبلغ پیسې یې تر کالو لاندې پټې کړې وې. چارواکي شک لري چې دا پیسې پرون د یوې صرافۍ له دفتر څخه غلا سوي دي. د پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان میانمار ته د سیاحت په ویزه ورغلي وو. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو.
جمهوریت د پیسټ غلن ترڅنګ دولت په دې ژمن د تاسو د پروژې
ولسمشر اشرف غنی پرون په بلخ کې پر 209 شاهین کلی اردو لبري دروستنن د بلخ ولایت تللې ده. په دې اړه به له بلخ ولایت هم درنګه له کابل نه د پیښې په اړه ریپورټونه ولرو. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې ډیرو غیر حاضرو د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضرو لامل د دې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل.
عضو که در طی یک اجلاس 20 روز غیر حاضری داشته باشند از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد. مطابق ماده 73 قانون اصول وظایف داخلی بند 2 ما بیشتر قرائت کردیم.
اخوا دا ننګرهار چارواکی وایي د داعش ډلې پر ضد به په نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات ترسره شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات په رانږدې کېدو دي، په پاریس کې د پنجشنبې د ورځې د حملې د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې غوړولې دي. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري. د افغانستان په شمال کې په 209 شاین کولی اردو باندې ل انتحاري او ډلیز برید ورسته ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته رسیدلی دی. لاړ بشو بلخ ته مجیب الرحمن حبیبزی چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دی، همدا اوس را سره په تماس کې دی. د به واورو چې ولسمشر تر اوسه پورې دغلته څه لیدنې کتنې لرلې او همدارنګه به د بلخ د ولایت د پرونۍ پیښې په اړه هم ترې وپوښتو. ښاغلی حبیبزی، خپرونې ته ستړی مشي، لومړی راته دا ووایه چې ولسمشر اشرف غنی بلخ ته نن وایي چې رسیدلی دی، تر اوسه پورې د ده په لیدنو کتنو کې څه شامل و؟
محمد کٹاوازی دے یا ہر طرح احساس خبریں در لو دے مسائل خبر وکڑے اور ہم موجود ہے بلخ ولایت کے نور چار واقع سرا نور دولتی او حکومتی چپور چار واقع سر ہم لیے مختلف مختلف او همدارنګ نور رسنیو په دې تفصیلي ډول چې ولې د کمانډاني تنظیم معلومات شریک کړي سره سره او ترجمه راځي او په نوښت خو دا چې ولې کسان وشه شوی خو نه د 209 شای کوډو ته کمانډاني اور عزیز اور سره خبرو کې تا تایید کړه چې په دې کې یو سماته دې کسان وشه شوی او لښته څه خاصیت کسان تبيان دي.
ډیر زیاته مننه کوو مجیب الرحمن حبیبزی، سره به په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو. او په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلی اردو په ودانۍ لبرید وروسته به دغلته د نوو پرمختګونو په اړه ورسره غږیږو. اوس هم زو کابل ته، په کابل کې د ازادۍ راډیو بل خبریال رحمت الله افغان را سره دی، د محل د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، تاسو د حبیبزی صاحب په خبرو له کابله څه ور زیاتول غواړئ؟
ان سب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لګ شپه وړاندې کله چې ولسمشر مزار شریف ته د ولسمشر لویند سره مرستال ویان سره مخابره وکړلې، ویان مرستال ول چې ولسمشر به بلخ ولایت ولاړ سي چې ته چې د 209 شاهین قلی اردو باندې حمله شوې ده، او دغه حمله د پیښې ځای بل نږدې نه وګوري، همدارنګه غټپیانو سره به وګوري، او هغه لومړنۍ طاقت او پلټنې چې کومې دي دی به خپل دغه وڅېړي وارزوي. همدارنګه مینپال صاحب ول چې دغه ولسمشر دغه حمله په ټکلا کو ټکو غندلې ده، او د جدي پلټنې امر یې کړی ده.
په جمهوری صدر پیس پیغامبر تر څنګ دولت په دې ژمن دی تر څو ټولې تروریستي ډلې وځپي او د مزار د پیس په اړه به مشر ښځې څېړنې ترسره شي.
انسم نن د دغه پیښې په تړاو باندې د افغانستان په ولسي جرګه کې هم ګرم بحثونه روانو. د ولسي جرګې غړیو همدارنګه اداري هیئت دغه حمله په سختو ټکو وغندله او دوی انتقادونه وکړل چې په بیا بیا باندې وسلوال توانیږي چې داسې حساسو او مهمو نقطو ته ځان ورسوي او د داسې پیښو تلفات هم تر ډېره زیات دي. د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت په جدي ډول غوښتنه وکړه چې د دې پیښې پلټنې دې وکړي. همدارنګه دوی انتقادونه دا هم و چې د نوړاندې هم د تورته پیښې سوي د دوی ګوته د سردار محمد داود خان روغتون پیښې ته وه. دوی ویل چې تر اوسه پورې دغه پلټنې بشپړې سوي نه دي. همدارنګه هغه کسان چې په دغه پیښه کې لاس لري تر اوسه پورې خلکو ته دا نه دي په ډاګه سوي. همدارنګه اجرایه ریاست هم په دې اړه باندې غبرګون ښودلی ده او دغه پیښه یې غندلې ده او ژمنه یې کړې ده چې په څېړنو کې به برخه اخلي او حکومت ژمن ده چې دغه پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنې وکړي. لکه مخکې حبیبزي صاحب چې یادونه وکړه وروستۍ جزئیات دغه پیښې داسې دي چې تېره ورځ شاوخوا درې دوه بجې وسلوالو په همدې قول اردو باندې برید وکړه او د موږ د خبریال د معلوماتو له مخې چې د چارواکو ورته ورکړي تر اوسه پورې 138 کسان وژل سوي دي او تقریبا 60 شاوخوا کې نور هم ټپیان دي. لویدیځو رسنیو په دا اړه باندې لږ زیات تلفاتو په اړه باندې ارقام زیات ورکړي دي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان چې په کابل کې د کابل لسټریو نه د بلخ د ولایت د ورستۍ خنړۍ پیښې په اړه په کابل کې اشتاق سلمون را سره شریک کړل. مننه ورڅخه کوو. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
دوستانو دا د آزادۍ رادیو د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو بل موضوع اخلو. نن د افغانستان ولسی جرګې په یو غونډه کې د ډیرو غیر حاضرۍ له امله د دې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د دې جرګې منشي عبدالقادر زازی د شنبه په ورځ په عمومي مجلس کې وویل چې د داخلي وظایفو د اصول له مخې هر وکیل چې د ولسي جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې پرله پسې توګه شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو حقونو څخه محرومیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي نو ښې پایلې به ولري. په دې اړه نور معلومات د کابل له سټوډیو واصل وصال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې 15 هغه وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې کړل چې پرله پسې شل ورځې د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نه وکړی. په دغه وکیلانو کې د امان الله ګذر، مولا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیربخش ګردیوال او اساق راه ګذر نومونه شامل دي. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زازي د شنبه ورځې په عمومي مجلس کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په ناستو کې ګډون وکړي. هر هغه غړی چې په یوه جلسه کې شل ورځې غیر حاضري ولري له ټولو امتیازاتو محروم او په جلسو کې د ګډون حق نه لري. نو د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د کومو کسانو نومونه چې ما ولوستل دغه ماده پرې صدق کوي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د پرله پسې غیر حاضریو له امله د څلورو نورو وکیلانو دندې هم ځنډولې دي او ټول امتیازات یې ترې اخیستي. یادو څلورو وکیلانو کې د احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشته انوري او پروین دورانی نومونه شامل دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د اکثرو وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېری غونډې بې نتیجې پای ته رسېږي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که دغه قانون په عام ډول په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي نو دا د ولس په خیر دی او ښې پایلې به ولري. د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات:
که چېرته په عام شکل وي او په ټول باندې یو شان تطبیق کېږي د ولسي جرګې د داخل نه داسې یو فیصله کېږي دا د ولس په خیر دی او فکر کوم دا د آینده کې دغسې خودسرۍ او د غیر حاضرۍ او مخ په عین زمان کې د واک څخه د بډې استفادې مخه نیول کېږي.
ښاغلی سادات وایي که ولسي جرګه دغه کار په ټولو وکیلانو یو شان پلی کړي نو په راتلونکي کې به د ډېرو خودسریو او غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي او د دغه جرګې چوکۍ به تشې پاتې نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
واصل وصال چې ترې مو اوریدل د افغانستان ولسي جرګې د پینزو هغه وکیلانو چې ډیره غیر حاضری لري امتیازات ترې اخیستلي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به هم راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او سرلیکونو کې کوم مسایل څېړلي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوبو د مدیریت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی افغان حکومت د اوبو د بنسټیز مدیریت لپاره پیاوړې اراده لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت د اوبو او پرې د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري او هڅې یې دا دي چې اوبو مهار مدیریت او په ښه توګه پر ځمکو ولګول شي. د سرمقالې د لیکوال په باور د اوبو له مدیریت څخه هدف دا دی چې افغانستان پر ځان بسیا او پر یو تولیدي هیواد بدل سي. انیس ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله په غټو ټکو لیکلي د کمال خان باندې نه یوازې د نیمروز اوسیدونکو لپاره بلکې د ټول افغان ولس لپاره ویاړ دی. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د اوبو د بندونو جوړول افغان ولس ته تازه هیلې وربخلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له نیکه مرغه په دې وروستۍ لسیزه کې د بندونو د جوړولو لپاره اقدامات سوي دي چې له یو خوا دغه بندونه شاړې ځمکې خړوبوي او له بلې خوا برېښنا چې د صنعت لپاره مهم اصل دی تولیدوي. د انیس د سرمقالې د لیکوال په باور کله چې صنعت او زراعت وده وکړي بیکاري له منځه ځي چې د بیکاري له منځه وړل پر امنیت مثبت تاثیر اچوي. اصلاح ورځپاڼې د کمال خان باند د دریم فاز د افتتاح په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راخستې دي چې ویلي دي افغان حکومت د بنسټیزو او اقتصادي پروژو پلي کېدو ته پیاوړې اراده لري. د اصلاح په سر مقاله کې یادونه سوي کمال خان باند چې د دریم فاز کاري ولسمشر افتتاح کړ کار به په 23 میاشتو کې بشپړ سي. 9 میگاواټ انرژي به تولید او شاوخوا 80000 هکتار ځمکه به اخړو بکړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له رحمت الله افغان څخه مو واوریدل چې د کابل چاپ غنو رسپانو په افغانستان کې د اوبو د مدیریت په اړه لیکنه خبرې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د معرفي شو امنیتي پلانونو له مخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیښې نه شي. علي احمد عثماني چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول ویل د امنیتي او نورو پیښو په وړاندې تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه به له رحمت الله افغان څخه نور جزئیات واورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای که په هر دلیل د افغانستان د اوبو کوم بند ته امنیتي ګواښ پیښ سي حکومت یې مخه نیولای سي. علي احمد عثماني چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د کمال خان بند امنیت په اړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
که د هر دلیل پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاس ته ولویږي یا اوبو بل هیواد ته ولاړ شي او یا هم امنیتي ګواښ سره مخ شي موږ ورته بدیل لارې په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند په اړه هم همدا شان کچېرې بند ته مزاحمت پیدا کیږي موږ امنیتي پروګرام معرفي کړی. هیله لرو چې امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي لومړني کارونه د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وای د اتاویا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند دریم فاز کارونه د پنځشنبې په ورځ له ترکی او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو له مخې دا بند 14 متره لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې کارونه به په 23 میاشتو کې بشپړ سي. 9 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1.5 هکتار ځمکه اخړو بکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو له پرانیستو وروسته د چهاربرجک ولسوالۍ له پولیسو سربېره چې د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي د عامه نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړي دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند د امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې
د سلما بند د رغنیزو چارو په کارکونکو حملې سوي چې د هرات سیمیزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کجکي او کمال خان بندونو په جوړېدو سره به د هلمند د سیند اوبو مدیریت سي او ایران ته به هم حقابه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا فراه ولایت که سکل دا کوکنارو کخت لنور کلونو هم زیاد شوید دیو امنیتی چارواکی وی دا امنیتی گواخونو لکبل دوی پا گلو سیمو که دا کوکنارو دا کختونو دا ویجارولو توان نلری. پا دیر با لسیمی چخ دا زاده رادیو دا خبریال احمد شا فطرت ریپورت وارو.
په فراه ولایت کې چارواکي دا وایي چې په نام نسیمو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی او دوی سږ کال د ویجاړېدو توان نه لري. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست رئیس لال محمد عزیزي وایي چې دغه ولایت په هغه سیمو کې چې دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري ډیر کوکنار کرل شوی او دوی له همدې امله سږ کال ونه توانېدل چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. عزیزي وایي د فراه ولایت په بلابلوک، پشترود، بکوا، خاک سفید او ګلستان ولسوالیو کې کابو 9000 هکتار ځمکه په کوکنارو سږ کال پوښل شوې ده. خبر دی څو ځلې په دې اړه د امنیتي ارګانونو څخه مرسته غوښتي خو امنیتي چارواکو ورته د رد ځواب ورکړی دی.
کښت کوکنار در ولسوالۍ هاي نامن زیات میشه
د کوکنارو کرکله د غولت په نام نسیمو کې چې دولت وسوال مخالفان پکې واکمن دي زیاته شوې ده، ځکه په دغه سیمو کې دولت وسوال مخالفان حتی ځینې دولتي ځمکې هم غصب کړي او پکښې کوکنار کرلې دي.
دشتهای دولت، زمینای دولت غصب کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت په نام نسیمو کې زیات اندازه کوکنار کرل شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قوماندانې د امنیت امیر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه ولایت په هغو سیمو کې چې دولت وسوال مخالفان پراخ حضور لري زیات اندازه کوکنار کرل شوی چې اوس یې د شیری د ټولولو وخت دی. دغه په خبره سږ کال د ځینو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره ونه کړل شول چې په دغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسي. په بکوا، ګلستان، برابلو، خاک سفید او پشرود موږ واقعا امنیتي مشکلات لرو او دغه امنیتي مشکلات د دې سبب شوي چې موږ ونه کړای شو په دغه سیمه کې د کوکنارو کښتونه له منځه یوسو. اړوند چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د تېر کال په اندازه کابو 9000 هکتار کوکنار کرل شوی چې د اټکل له مخې ورڅخه کابو 200 ټنه مخدره توکي لاسته راځي. په همدې حال کې اړوند کارپوهان هم وایي چې دغه اندازې مخدره توکو لاسته راوړل په فراه کې د جګړې د بهیر د تیزوالي سبب ګرځېدلی شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد په نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات کوي. په عین حال کې د ننګرهار د والي په مشرۍ د دې ولایت قومي مخبرو او دیني عالمانو پرون پارک کې له ولسمشر اشرف غني سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړي. ولسمشر غني ویلي چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته خطر پېښ کړی او په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په چین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د لوی بم له غورځولو وروسته د داعش ډلې پر ضد په نورو سیمو کې هم پوځي اقدامات سوي دي. دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې د ننګرهار د والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د دغه ولایت مخورو، دینی عالمانو او قومي مشرانو پرون پارک کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ننګرهار پر وضعیت او هلته د داعش او نورو دولت ضد ډلو خلاف د نورو پوځي اقداماتو پر اړتیا خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
ټولو قومي مشرانو په یو خوله باندې همدا وویل چې دوی د داعش او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر وبولی. په دغه برخه کې د دولت جدي اقدام چې د تروریزم د سرکوبولو لپاره دی همدا څرګند دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې په پرونۍ کتنه کې قومي مشر ملک عثمان د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د داعش ډلې ظلمونه یاد کړل او ویې ویل که ولس د دې ډلې مخنیوی نه وای کړی دا ډله به تر دې لا غښتلې وه. د ننګرهار دغه مشران په داسې حال کې له ولسمشر سره ګوري چې امریکایي ځواکونو 9 ورځې مخکې په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو لوی خو غیر اچمي بم وغورځاوه. د ننګرهار چارواکي وایي په هغه پیښه کې د داعش ډلې څه کم 100 غړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوژانی وایي پاچین ولسوالۍ کې تر هغه بمی برید وروسته په نورو ولسوالیو کې هم د داعش ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات سوي دي.
په نظر ولسوالۍ کې هم یو هوایي برید ترسره شو د داعش مرکز باندې چلته اوه داعش وسلوال ووژل شو کری بهرنیان ول دا عملیات د ننګرهار په هغه ولسوالۍ ترسره کېږي د حمزه په نوم یا پیل سوي دي یا بل چلته د داعش حضور شتون ولري. په اصول کې موږ د داعش سره منځګړو په موخه د حمزه عملیات پیل کړي دي. هر هغه څه چې داعش حضور ولري هلته به هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي. څنګه موږ ځمکني عملیات پاتین ولسوالۍ کې ولې هوایي عملیات مو په نازیانو خاص کمی ده او هغه سیمو کې ترسره کیږي په کومه سیمه کې داعش حضور شتون لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي د امریکا دفاع وزارت به دا راز افشا نه کړي چې پاچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم څومره تلفات اړولې دي. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په دې حمله کې د داعش د شاوخوا سلو وژل سوي غړو په منځ کې د هغوی مهم قومندانان هم شامل دي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو دونی مو بجو ته یوار بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین قول اردو ل لوړ پړو چارواکو سره د تیر ورځې د حمله په تړاو کتلې دي. د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضرۍ او لامل د دغه جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د روزګان سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د پولیو واکسین شپږ ماشومان وژل دي. یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د امریکا لخوا د غورځول سوي بم په لسمه ورځ هم دوی له نږدې د سیمې کتلو ته نه دي پرېښودل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړ د وژلو خبر ورکړ. د امریکا مرسل ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات له استرالیا سره د افغان او ایراني کډوالو د منلو تړون عملي کړي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه تړون د لغوه کېدو خبره کړې وه.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نه بیا اورئ. شي اوس هم 57 کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ملي بانک مسؤل وایي چې په هیواد کې د جعلي بانک نوټونو شتون یو جدي ستونزه ده او په خبره په دې اړه یاد بانک د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د یاد بانک د عامه اړیکو مسؤل ایمل عاشور ازادي راډیو ویل چې دغه بانک د اعلاناتو طریقه د اصلي او جعلي بانک نوټونو د توپیر په اړه خلکو ته لارښوونه کوي.
اعلانات لرو چې له دې طریقه د اصلي او جعلي بانک نوټونو د توپیر مشخصات او په داسې نورو علایمو خلک پوه شي او په دې اړه خلکو ته لارښوونه کوو.
ښاغلی عاشور همداشان له خلکو وغوښتل چې د پیسو د راکړې ورکړې پر مهال جدي پاملرنه وکړي څو له اقتصادي ضرر سره مخ نه شي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤل وایي چې د کمال خان بند په جوړېدو سره به 1900 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دغه ځمکو د خړوبو لپاره له 900 څخه تر 1000 پورې د اوبو رسولو شبکو ته هم اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د کمال خان بند د جوړېدو د درېیمې مرحلې کار درې ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1190 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجې 1350 افغانۍ، 14 لیټر وړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده رادیو ناوړی. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې نه چې دې پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی خبري مطلب راخلو، په داسې حال کې د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات په رانږدې کېدو دي په پاریس کې د پنجشنبې د ورځې حملې د دې انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې. په کاندیدانو کې ایمانویل ماکرون او میرمن ماریان لوپن مخکې ګڼل کېږي. د فرانسې ولسمشر د وزګارتیا او تروریزم په باب هم سختې اندېښنې لري. وبخې د فرانسې ولس د وزګارتیا او ترهګرۍ په باب هم سختې اندېښنې لري. د نړیوالو اژانسونو په حواله په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات دراوري، ورپسې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه خبرېږي.
په پام کې ده د فرانسې په هغو قلمرونو کې چې د دغه هیواد له اصلي خاورې لرې پراته دي رایه ورکوونکي د شنبې په ورځ یعنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو ورځ مخکې خپلې رایه وکاروي. انتخاباتي مبارزې رسما پای ته رسیدلې دي. وروستۍ خبره سوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ په فیصدۍ کې تفاوت لږ دی، خو دوه کاندیدان چې تر نورو زیات مخکښ ګڼل کېږي په می میاشت کې به د انتخاباتو دویم پړاو ته سره رقابت کوي. د فرانسې د قوانینو له مخې که په اول پړاو کې کوم کاندید 50% جمع یوه رایه ونه ګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو دویم پړاو ته ځي. زیاتې نظر پوښتنه ښیي چې ایمانویل ماکرون تر شیارخي افراطي رهبرې مارین لوپن لږ مخکې دی. په دریم کتار کې فرانسوا پیلون او ورپسې کیڼ اړخی ژن لوک ملانشن راځي. په پاریس کې د پنجشنبې ورځې حملې او په دغه هیواد کې بیکاری او نورو مسایلو پر انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د پاریس اوسیدونکي ژان ماری د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زه ډېر اندېښمن یم چې حکومت به څنګه وکړی شي مخ په لوړ اقتصاد په پښو ودروي، زیاتېدونکې بېکاري به څنګه حلوي. په ځانګړي ډول په ځوانانو کې وزګارتیا. دویمه دا چې زه د خوندیتوب او هویت په اړه اندېښنه لرم. زیات فرانسویان وخت نا وخت د خپل هویت په اړه پوښتنې کوي. فکر کوم دا مسأله له مهاجرت او پناه غوښتونکو سره ارتباط لري.
د جمهوری ریاست کاندیدا مارین لوپن غواړي فرانسا د یورو پولي واحد په حوزه کې شامل نه وي او له اروپایي ټولنې هم د فرانسې د وتلو لپاره د ټول پښتنې هوډ لري. په فرانسې کې په هرو 15 کلونو کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. سږ کال دغو انتخاباتو ته 11 کسانو ځانونه کاندیدان کړي دي. په هغو نظر پښتنو کې چې د انتخاباتو تر لمړي پړاو کمپاین څو ورځې مخکې خبرې شوي، د څلورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ 6% درجه توپیر شته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږ اوریدونکو سلام، د تاندې څنګه په دې خبرونه کې مو د متخصص ځوانانو نندارتون ته لزان سره بیایو. په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شول او ځوانانو ته یې څه ګټه ورسېده، دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
که یک دیره افغانی خود ما باشه، بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن.
در دیر خیستا پروگرامو دیزوانانو رمیسته کرده
و در کارونش برابر شی او نور و انشالله با افغانستان جوریدو پالت بنده.
دا وری د میاشتې په درویشتمه نیټه د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د متخصصو ځوانانو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و چې په لسګونو ځوانانو خپلې لاسته راوړنې پکې نندارې ته وړاندې کړې. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، زیورات، ټیکنالوژي، افغاني خوراکونه او یو شمېر نور وسایل نندارې ته وړاندې شول چې د نن په افغانستان کې د افغان ځوانانو په لاسونو جوړ شوی و. د نندارتون ته راغلي ځوانان په دې خوښ ول چې د خپل وطن تولیدات یې په خپلو سترګو ولیدل او ورسره آشنا شول.
زه مطیع الله، ډېر ښه نندارتون دی. موږ ډېر شی پکې زده کړو، ډېر شیان مو ولیدل، ښه مطلب مو شکه واخیسته. هر شی افغان ځوانان که حمایت سي هر څه کولای سي، خو اوس امکانات ورته نشته. کنه چې امکانات ورته وي هر شی کولای سي افغان ځوانان.
نمانم مصطفى سید اکبر زوی ده دلتا پل تخنیک پانتون که محصولیم در شانم که دلواقع این چه میگه یعنی اومد نمی ترا کلا مو دست فکر نکاش افغانستان که بدوم رشان جوریگی بس مو دین تریه تور سرو چه افغانستان که زیاد شای جوریگی او جور بشه او جوری داشتی که موی تاس کوشش بکره ده دینا نور هم پر مختق کولا شو نور هم کولا شو زیاد شان جر کرو چه ترسو افغانستان که یعنی خپل تولیدات غلا رو
زمانم نصرت الله دای د میدان وردګ ولایت څخه دل ترغلې ما اصلا دل تخپل پنتن وایم کله چې دا غنن درتن مووین او دل تکي وګرځیدنه زړه د حالت نه ډیر خوشاله شوم او ډیر د خوشاله احساس کوم ځکه چې ګورم دلته د موږ ځوانان چې وګورید د موږ ورونه او د دې نوې کوم شاون چې جوړ کړی دی ډیر ان شاء الله نوې نوې اختراګونې کړیم د ستیارې او نورې داسې په نوې ټکنالوژي باندې برابر شاون جوړ کړی دی ان شاء الله موږ د دوی نور هم داسې تعامل لري چې دای با یعنی نورم در پرمختګ وکاو نشاله پرمختګ او دا شان موږ ولید ډیر خوشاله شو د پولیس سره.
افغان محصل سید ابراهیم سجادی وای هغه سې چې د متخصص ځوانانو په نندارتون کې ولیدل د پرمختګ یو هیله و. د هغه په خبره کې په وطن کې آرامي وي ځوانان لا نور پرمختګونه هم کولای شي.
واقعا ما امروز از دیدن به این نمایشگاه خیلی چیزایی
ما په دین اندارتون کې ډیر څه زده کړل. یعنی د دین اندارتون لیدلو یو هیله راته پیدا کړه چې خپل رشته په تخصصي ډول او هغه څه چې د رشتې غوښتنه وی ولولم. یوازینی خوشی چې نن زه په دې ښکلی فضا کې وینم هغه دا دی چې د پرمختګ لپاره یو هیله شته. ځوانانو هغه څه چې اختراع کړي وو نندارې ته وړاندې کړل. دا چې زموږ داخلي تولیدات څومره ارزښت لري دا هر څه مې دلته ولیدل او برداشت مې دا دی که افغانستان کې آرامي وي مونږ کولای شو ډیر پرمختګ وکړو.
میتونیم به پیشرفت خوبی دست پیدا بکنیم.
د پولی تخنیک پوهنتون د برق لسانګ فارغ ځوان آصف احمد فقیرزاده د نندارتون تخپل جوړ کړي برقي وسایل را وړي وو. د وای امکانات ورسره کم دي خو کمرسته ورسره وشي د نورو خو وسایلو د جوړولو وړتیا هم لري.
ما اوس دا شان جوړ کړی چې د محصلین دا ګوري چې هغه څنګه کار کوي دا فارسونګونه او سیستم بار ده او بل مې هغه ملګری مې دا چې دا نور شان هغه برقونه شانونه چې په لاس کې وهي هغه روشان سي دا شان جوړ کړی دی. خو دا اوس موږ سره امکانات ډېر کمه ده. امکانات کم ده چې د امکانات په محصلین چې برابر کېږي ډېر شان کولی شي چې جوړ کړي. دا شان چې ما جوړ کړی دی دا د خپل جیب خرچ پیسې مې و چې دا جوړ کړی دی. دا شان مې جوړ کړی چې ګورو چې نور پیسې راتدار کی هر شان کولی شي چې جوړ کړم.
د فقیر زاده لپاره د نندارتون ښکلی شیبه هغه وه کله چې د لوړو زده کړو وزارت او د پولی تخنیک پوهنتون چارواکي غرفې ته راغلل.
پول مجه که دما مشتری دیر بود چې دلته به ما غرفه کې راغلی دي د سلات مینم دلته راغلی او ما ډیره تشویق وکړه او هغه براته وعده ورکړه دا شان چې تاسو جوړ کړی دي ستاسو کومک د پول تخنیک رئیس کاکا صاحب ته د کاکا صاحب ما ته وعده درکړه چې تا ته بیا ماستری بوزه چې بیا بهتر سي دلته استاد شي.
محمد امین چې د خپل شرکت پایپونه د متخصص ځوانانو نندارتون ته راوړی وو په خبرو کې د افغانستان د ښه راتلونکي او آبادۍ نښې ښکارېدلې.
خلکو اوم لیدل او اخلیم ان شاء الله او خلکو تم خپل اسناد ورکړي کوم ادرسونه سي دي غل رابطه ان شاء الله دا موږ سره اړیکه نيسي او موږ سره تماس نيسي او راځي خریداري وکړي ان شاء الله دا کارونه سي برابر سي. افغانستان کوم بیکاره خلک سي هغه به کار باندې برابر سي او نور ان شاء الله افغانستان جوړېدو په حالت باندې ده په یوهونه دا هغه سي جوړيږي لکه نور متوازن داخلي تولیدات سي ان شاء الله خدای پاک افغانستان کامیاب کړي اقتصاد به پرمختګ وکړي.
د متخصصو ځوانانو په نندارتون کې د ټکنالوژي یو ځانګړی ډیره هم و. د دې ډیره مسؤله شکیبا ابراهیم خیل وایي ځوانان په دې نندارتون کې له مختلفو شرکتونو او ټکنالوژي سره آشنا شول.
اینجا ما یک سبک ترادیشنل امرای ټکنالوژي مدرن یک جای
دلته موږ یو وطني سبک له نوې ټکنالوژي سره یو ځای کړی دی چې موږ یو خپل افغاني ډیروي او ځوانان راشي د ټکنالوژي په اړه پکې بحثونه وکړي ستونزې وایي او حل لارې شریکې کړي. د چنن سبا موږ ځوانان په ټکنالوژي کې لکه ستونزې سره مخ دي او حل لارې څه دي. د دې ترڅنګ دلته چې دوی د 2 دقیقو یا ساعتونو لپاره وي یو څه زده کړي. د بیلګې په ډول موږ د مختلفو برخو ویناوال راغورو ځوانان هم یو څه تریز د کولای شي او هم دوی ته یو ښه لیدنه
زنده می بشه به هم یک بازدید خوب میشه.
دارین روز شرکت مشره همیرا آریان چې د متخصص ځوانانو نندارتون جوړ کړی وو وایي دا دین نندارتون لا جوړولو هدف دا و چې د افغان ځوانانو لاسته راوړنې خپل ټولنې ته وروخی.
د
در این نمایشگاه نوید کمپنی
با دی نندرتون که نوی کمپنی و او یو سلو سلور غرفو لمک سر وندخستی و چی دی طول کمپنی و تولیدات داخلی و او پا نندرتون که مول کورانی و تولیدات و پرت بحرانی تولیدات ندرلودل دی نندرتون دی تکنالوژی پا برخه که مو چی کومن کشافات و اختراعات درلودل طولی دی پولیتخنیک خکل هنرونو او دی کابل پوهنتونونو دی محصلان و اختراعات انکشافات او لستراول نوی
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د متخصصو ځوانانو نندارتون ستایي یا وایي که ځوانان په مختلفو برخو کې نوښتونه وکړي افغانستان ورسره پرمختګ کولی شي.
دا ډیر ښایسته پروګرام و د ځوانانو رامنځته کړی و. په دې کې تجارت، په دې کې ساینس ټیکنالوژي، همداشان په دې کې په هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه و. موږ له ځوانانو وغوښتل چې خپل توکي وکاروي تر څو زموږ کمپنۍ فکټری چې دي هغه لوی شي او ډیر ځوانان پکې مصروف شي. د نورو ځوانانو هم ورته غوښتنه ده چې دا شان پروګرامونه جوړ کړي تر څو افغانستان په هر برخه کې پرمختګ کړی.
ښاغلی سادات وایي دغه سینندارتونونه ځوانان لا نور هم دې ته هڅوي چې خپل مسلک ته وفادار پاتې شي. نوموړی له ځوانانو سره ژمنه کوي که په کومه برخه کې د کار وړتیا لري خو اقتصاد یې ضعیف وي د ځوانانو چارو معینیت یې لاسنیوی کولی شي.
له داسې نندرتونونو یو ښه پیغام ترلاسه کولی شو، هغه دا چې ځوانان خپل مسلک ته نور هم وفادار کیږي، لکه په تجارت کې، په ساینس ټیکنالوژۍ کې، زراعت کې، همداشان په تخنیک کې. نو یو ښه پیغام لرلو چې ځوانانو تاسو په خپل مسلک کې ځان ورسوئ چې افغانستان ورسیږي. مونږ د ځوانانو چارو معینیت هغه ځوانان چې هغه په تجارت کې په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ مخوی مونږ لزنو ادارو سره خبرې کړې دي. د وړو قرضو پروګرام ورته تیار کړی دی، نه یوازې دا چې وړې قرضې ورکوو بلکې تر څنګ یې ټریننګ زده کړې هم ورکوو چې په خپل کاروبار کې توان ونه کړي مخ په وړاندې ولاړ شي.
خوږو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دلته پای ته رسیږي. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې خپرونې مو الله مل شه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت اصل په روانه خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرکلی کوم. د هیواد یو شمیر ولایتونو په خونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون هغه ستونزه ده چې لا هم ورسره زده کوونکي لاس او ګریوان دي. دا چې ولې د ژمي په دریو میاشتو رخصتیو کې خونځیو ته درسي کتابونه ونه رسیدل او لا هم دا ستونزه په کومو سیمو کې موجوده ده، په روانه خبرونه کې به د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال محمد ابراهیم شینواري څخه واورئ.
ډیره زیاته مننه شینواري صاحب چې وخت مو راکو کور ودان په څو بیلابیلو موضوعاتو باندې به وغږیږو. که پیلې د درسي کتابونو نه کو، که سم د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ځینې ولایتو ته درسي کتابونه ورسېدل، خو لا هم په ځینو سیمو کې دغه ستونزه موجوده ده. مکاتبو ته د درسي کتابونو نه رسېدل ستاسو په نظر باندې په تعلیمي بهیر باندې څومره ناوړه تاثیرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر مننه چې تشریف مراله. افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدل یو
افات ډیر زیات تاثیر کوي منفی تاثیر ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه ډیر ار سیف کتابخانه شته نه اضافي مور پلار اولادونو سره کومک کولی شي به سواد کچه لوړه ده او فقر او غریبۍ یو مصروفیت کتاب بیخي ضروري اساسي ضرورت دی دا چې ولې نور سیلی تیر ژمی کې مونږ اتلس ولایتونو ته د پوهنې وزارت د خپل امکاناتو څخه ولېږل شپاړس ولایتونه هغه چې یا نام نه و یا جغرافیوي ډیر لرې و ستونزمن و اکثره نام نه او دا غی علت دا و چې کتابونه د قوس میاشت کې آماده و خو مونږ چې هغه یوازې یو حقوقي مشکل هغه کمپنۍ سره زموږ لرو چې مونږ ته کتابونه چاپ کړي وو هغه یو بهرني ملک وه تر څو چې هغه حقوقي مشکل حلېدو په دې منځ کې مونږ یو کمپنۍ سره قرارداد مو کړو داخلي سرچې انتقالي کړي خو د هغه حقوقي مشکل تر حل پورې لږ وخت راغی ځنډ او هغه زموږ د کنټرول نه بهر و نو بیا داخلي انتقالي کمپنۍ شوه انتقالات کمپنۍ ترانسپورټیشن کمپنۍ هغه پښیمانه شوه د نرخ نوی چې نرخونه د ډالر افغانیو کې تغیر راغلی دا بل د ژمي موسم واورین شوی دی اوس یې په دې نرخ مونږ نه وړو نو مونږ پروسه له سره شروع کړه د سره شروع کړه تعلیمي کال شروع شو بیا د لنډې کمر جلال احمد ولسمشر سره مونږ خبره جریان کړه چې دا یو مشکل دی او هغه بیا دفاع وزارت ته امر وکړ جدي چې تاسو سکل د دې کتابونه عاجل په نظامي موټر کې ورسوي شپاړس ولایتونه شپاتې پاتې وروسته هم موږ خپل امکانات ولیدلو نو شپاړس کې هم د جنوبي او جنوب غربي او غربي زون ته تللي دي یوازې بامیان دایکندي او نورستان دي چې هغه ته په تیاره کې انتقالي راته ان شاء الله
تاسو د امنیتي مسایلو یادونه وکړه فکر نه کوئ چې د ژمي درې میاشتې رخصتي د کتاب د انتقال لپاره زمينه وا چې
تاسو حکومت تاسو ته ژمي کې یو کمپنۍ سره زموږ حقوقي مشکل او په یعنی موږ پرو انګلیسي کې پرو اکټیولی یعنی مخکې له مخکې امادګي نیول قرارداد مو کړی و تر څو چې حقوقي ستونزه حل ده بهرنۍ کمپنۍ سره داخلي ترانسپورټیشن کمپنۍ په خیمه نشو نو موږ مجبور شو تدارکات پروسه به شروع کړو ځکه قانون دی قانون به موږ د قانون نه اوچت نه نشو متوله هغه پروسه بیا درې میاشتې نیولې نو ځکه وزن دي خو هغه ته موږ منتظر نشو ځکه رئیس جمهور د حمایت واخستو دا مرسته او د نظامی موټر کې انتقال کړ
تاسو مخکې په مکاتبو کې د کتابخانو یادونه وکړه په یو شمېر سیمو کې د دې لپاره فکر کوم بودی جام موجوده او په ځینو سیمو کې د کتابخانه جوړیم شو خو په شکل چې باید استفاده شوی وي استفاده نشوي
او ځینې خوندیو کې شته شخصا زم خوندیو باندې ګرځم بیا د دې مطالبه نه پښتنه کوم چې مکتب کتاب نه غیر د نور کتابونو لوستل ډیر کم ایلولي د علتونو ډیر زیات دی آینده د کلتور د لوستلو د کلتور کمزوري ده په خو د انقلاب نه مخکې چې ما پښتنه کړی زموږ مشران وایي چې کتابونه به موږ ډیر لوستل په خوند او شوق زو یو مجله چې بچا پیدا کړی ډیر خوشاله اوس کتابونه هم بارونه دي مطالعه کم شوی کلتور یې ورک شوی اوس ما یو طرح جوړ کړی ده او ډونران سره به خبرې کړي ان شاء الله چې پیسې به مرته پیدا کړو په خوندیو کې نه موږ په سنفونو کې به وړې وړې کتابخانې جوړو او دا به نگران والیم په مکلفیت کې داخلو چې متعلمین باندې اضافي کتابونه ولولي او انتخابی مزامین لرو د انتخابی مزامینو په امتحان کې مته د دغه اضافي کتابونو یو امتحان مخلو چې دا د مکلفیت برخه شي د متعلم او معلم نو دا کلتور باید بیرته راځوندی او ان شاء الله راځوندی
د کتابونو په دې نشټون کې لګ نورم پاتې کیږي په داسال کې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې لام درې ولایتونو ته د مشکلاتو او ستونزو لامل کتابونه نه دی رسیدلی خو په بازار کې کتاب پیدا کیږي دا امر کتابونه دي چې د معرف وزارت پورې اړوندي بازار ته وځي د کومې لارې نه وځي او کنه دا تجارتي چاپ دی که تجارتي چاپ پی چاپ اجازه لري
تجارتي ته متاسفانه اجازه نه دا ورکړي معرف وزارت په کتابونو لیکلم چې بل څوک معرف د کتاب د چاپ حق نه لري د معرف د کتابونو خرڅول منی دي په یو ډېر رقم فیصدې ممکن بازار ته چا وستلی خرڅ کړی خو مانګه تاسو ثبوت شاهد پنه لرو ډېر چې زده دی په لباغه مومي کتاب د دیوالونو سر کتابونه د معرف کور ما په ډېر خراب کاغذ په ډېر کم کیفیت باندې د محلي کتاب پلورونکو د خلکو د مشکل د حل لپاره دا جوړ کړی اوس موږ اجازه پکې نشته خو اوس موږ په دې کار کې یو پالیسی جوړ کړو چې ځنې خصوصي نشرونکو ته اجازه ورکړو ځکه که معرفي هم نشي رسولې سل فیصد او دا د کتابونو مسله ما دلته یو کتاب مې په دې مست پروت اوس مې الماری کې تاسو ته وښیم په دې ټول افریقا او سیمه ملکونو کې ورلد بانک او نړیوال بانک یو تحقیق کړی اس دا متوسط او درې اقتصاد لرونکو هیواد پوره کتابونه نشي رسولې او نه دي رسولې کله حتی پر مختلفو ملکونو کې دا مشکل دی نو هغه بدیل باید موجود وي موږ په دې بدیل سره کار کوو چې ځین نشران ته اجازه ورکړو چې دوی معرف کتابونه ولې فرض کړه اول بدیل بهترین بدیل خدای دې چې موږ یې ورسو سل فیصد خو که زمونږ معرفي بودیجه کمی یا اندازې قراردادونه او حقوقي مسایل او د لارې امنیت او د کتابونو کمواله دا مشکلات دي نو کم تر کمه والدین ته به یو بل بدیل پروت چې په پیسو ورته وخت لیک څوک پیسو وسلري او په دې بدیل هم کار کوو که داسې وکړو چې موږ معرف د تجارانو د لارې نه چاپ کړو بیا ماشومان ته یو واوچر ورکړو یعنی یو کوړکه کاغذ چې اغلل شي او غرفه د مکتب څنګه غرفه هغه کاغذ ورکي او کتاب ورکي او بیا یو شخصي کمپنی والا ته معرف دا و چورونه په بدل کې د بانک ته مغمر پیسې انتقال کړي دا به ډیر خلري هغه لګو خوړی نه سیستم جوړول غوړي
به د دې د چاپ قرارداد دلته په داخله د هیواد کې کنه
چاپ قرارداد کې د رئیس جمهور هدایت داده چې تر وسه وسه به داخله کې چاپو خو هغه زمنګ د تدارکات قانونه ما هغه څوک چې موږ ته پیسې راکړي دا د قانون په چوکاټ کې وکړو ک د 15% پورې داخلي نرخ جګمي ممکن موږ داخله کړو وکړو دینم به نرخ جګي نو به نشکوله او وسانې فیصله مده چې داخله چې څومره ظرفیت دی په داخله کې چاپو خو زمنګ ضرورت ډیر دی او داخله ظرفیت کم
په نصاب کې ستونزې نه ګوري مثلا د زینو ټیټو سیمپونو د نصاب کې دومره لوړ ده چې حتی خون کې پینې
نو په نصاب په اړه کې خو به یو بل ورځ سم یو تفصيلي مرکه وکړو ډیر زیات ستونزې دی هغه موږ چېرلې او همدا اوس 2018 نن موږ د نصاب اساسي اصلاح شروع کړې چې دې کال کې به عمومي چوکاټ پالیسی سټانډرډونه او سکوپ او سیکوینس ورته چې کوم انوان کوم صنف کې راشي چې دا مطالعه کوي او مفردات د یو د یو څو سیمفونو بیا په دې روان کال کې به کوم سیمفونو چې مفردات سره کال جوړ شي به کتابونه ولیکل شي دا نور سیمفون مفردات په روان څلور کال کې به ان شاء الله موږ نوي کتابونه ولولو شمیر به هم کم وو ځکه اوس د اوه متن هم کې ولس کتابه یې رسم په داسې حال کې چې مکتب یا دوه شفته یا درې شفته کې چې درې ساعته ورته رسیږي ته ولس کتابه څنګه تشریح کوي درسي ورځې هم زموږ ډېرې کمې دي نوره دنیا کې 228 260 تر 230 ورځې دي دا زموږ تاریخي رخصتیا نیم ډېرې دي یو ملي ورځې هم ډېرې دي او زژم یا نیم موسم هم موجود دی مختلف علتونه دي چې اوسلو اتیا ورځو نه زموږ تعلیمي ورځې نه ډېرې شفتونه دي درې شي مضامین دي ول شي یعنی به هغه مشکلات دي نصاب بسلا کو دا زمنګ یو بس اساسي لمرتون
د خونځي او د تعمیرونو په برخه کې ستونزې شته نو د کابل په خار کې ځینې خونځي تعمیرونه لري په داسې حال کې چې تاسو بودی جمله لري خارجي مرستې هم کیږي خو بیا هم دا ستونزه په ځای پات
هغه څه خبرې دی 2002 نه دی خو د مکتبونو شمیر یو دم ډېر شو لکه 2000 مکتب او لسنیم زره ته ورسېد او دا خو مثبت اړخ دی په دا ولسنیم زره کې تقریبا 25% مکتبونو تعمیر لري چې نه تزر نه ډېر دي دا غټه کمی بده وړه نه په کوم رغله غوښ کوم رډیر خو باید سلف صد شوی ځکه پیسې ډیر زیات په افغانستان ترتلی مشکلات یا امنیتی او یا د کار عادتانو به کفایتي وایا د وزارت ظرفیت کم بخت کم وخت یا تعهد نو نور طرفون ته توجه ډیر و یا فساد بم پکې ممکن یو څرول لري چې ځکه کې د شواهد خن لرم چې لرلې مه باید اصلاح کړم او باید اصلاح او اوس پر روان کړل کې بل بدر خیر چې مایسون کده زینو سیمو کې ډیر زیات توجه شوی تقریبا اتیا فیصد یا 90% مکتبونه تعمیر لري دا سیمه شته چې 10% تعمیر لري او 10% محروم دي اوس په 15 کال لپاره ما یو پلان دقیق جوړ کړی چې ولسوالۍ وار د مکتب شمیر د تعمیر شمیر دا 10% دي نو ته دې لمخه به په 15 کال کې دا یو فرموله ورکو چې کله چې ډیر تعمیرونه کمی هغه کال به دا غوسه هم لري نه چا چې کم یار کال به سه هم لري خو عدالت او مساوات په نظر کې نیسو چې 15 کال بعد دا ټیټم راځي چې د جګو سره یو ځای
تاسو شنوري صاحب د فساد یادونه او چې شاید په ځینو مواردو کې شوي وي د دې ولایتونو یو شمیر راپورونه موجود دي چې تل تبسونه خرسيږي حتی په خون کو باندې بسونه
خرسيږي ما ورما تل ډېر معلومات راغلي ورته ویل مې چې تاسو نه رښتوا تخصکی او ورته چې اصلي راتوي او ویل کبین لیک نفر خه وخه و نیخه وی ولی شخصی دشمنی جوړی دا کلتوري مساله باید ولسم کوم کې خلک مو کې او معرف وزارت زما په نظر تر څو چې سیستم نه جوړ نکو د افرادو په تعقیب یو نفر به ونیسي هغه به واسطه ولی او حالت هم ډیر کنه نو د معلمین د استخدام د معلم سر معلمانو مدیران د استخدام لپاره ما ډیر جامع تر جوړ کړی وي سب جمهور ته نه لګل وزیر سره تمه چې دا یو سیستم جوړ کړل کله کانکور چار کال په خاص وخت کې د ګرمسیر او خاص وخت کې سرسیر معلمان امتحانو هلو تاسو باندې مطبوعات مروړو میډیاي کمرای وکیلان نه می ملي شورا نه د ولایت شوراګان او کالج پارشي راهلو نو می کټنګول لري هغه بیل پکټ کې قلف کوغه وکیل صاحبان او می دایم سره مزه او پارشي کمپیوټر تور کو نمبر راو بس بیا بیرته سره وسو
ان دا منی چې بسونه خرسي کی تاسو یادونه کړی تاسو تم دا شکایتونه را
او ما شخصا ثبوت کړی دی او باید ثبوت وکړو او کار څوک را سره دې کوم کې تشکر هم تر کوم دوه مرته کوم
فکر نه کوي چې هغه شاید فکر وکړي چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پیواز شوارونه دي شاید کوم نتیجه ورنکې
تزمینه اندازې چې کوم مهنت کې امدادو د وزارت نوې فساد پرسونل لري مربوط دي ما ته ډیر اوري په دې خپل برخه کې هم یو خطر اخلم هم جرأت کوم
یو بل موضوع مهم صاحب چې په ځینو سیمو کې د مکاتبونه خونځونه د جنگي سنگر په توګه کار اخلي کاغه مثلا وسلوال طالبان دي چې امنیتی ځواکونه دي د دې ستونزې د حل په خاطر باندې تاسیس کړي دي امنیتی چارو سره.
زمونږ یو د حکومت خبره ده، یو د طالبان باندې خو مونږ حکومت نه لورو تاثیر پیغام ورکو چې مکتب شفخانه کلینیک دخل کورونه نظامی څنګه کار وانه خلی په حکومت کې خو مونږ خپله خبره کوو او اوس یو اطمینان سره خپل ولس ته وایو چې د لپاره مونږ یو میکانیزم لرو که زمونږ مکتب د پولیسو یا ملي اردو یا ملي امنیت قواو لخوا د نظامی هدف لپاره کاریږي. مربوطه رئیسان ته جدي ویل چې مونږ په ماورس خبر کې او مونږ امنیت شورا سره یو هماهنګي جوړ کړی او یو ټیم دې لپاره موظف کړی چې همدا خبر ورکړو په ماورس مربوطه هماغه لوړ لیول مشرانو سره خبره شریکي، یا وزیر صاحب دفاع یا د هغه لوی درستیز یا معاونم سره، همداسې وزیر صاحب داخله یا معینانو سره، او په امنیتي ملي کمپ هم د شکل او مشرانو خبروي چې په فلاني ولایت فلاني مکتب کې د فلاني قطعې عسکر یا منصبان یا هغه قطعه ځای په ځای شوي دي او دوی ورته عاجل خبر ورکوي. که څوک خبرېږي که زمونږ مدیران یا رئیسان خبرې
یو بل موضوع چې کال په کال د هغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي چې لزده کړو محروم دي، یا د نامنۍ لوجې، یا د غربت لوجې، یا د کلتوري محدودیتونو لوجې د حل لپاره
هو دا زمونږ یو غټه ستونزه ده. یعنی د ټول پرمختګ سره چې اوس موږ نه هاشر 2-3 میلیونه متعلمین لرو، اوس هم د درې زمونږ د پیشبینۍ له مخې یا د اټکل له مخې درې نیم میلیونه ماشومان مکتب نه بهر دي، چې دا درې کټګوري دي. یا دا چې مکتب ته راغلي بیرته خارج شوي، یا بیخي مکتب ته نه دي راغلي، یا مکتب ته راغلي اسې ورځې شپې تیرې درس نه زده کوي. دا موږ خارج د مکتب ګڼو چې څه نه زده کوي او مکتب حساب نه دي. او عوامل یې هماغه دي چې یا به جغرافیوي فاصلو لرې والی، یا به کلتوري مسله، یا به جنګ جګړه. نو سږ کال موږ یو ډېره جامع سروې کوو چې هم یې مختلف ګروپونه تشخیص کړو، هم یې سیمې تشخیص کړو چې چیرته څومره ماشومان د ښوونځي څخه بهر دي. او دا زموږ نوی ستراتیژیک پلان چې د 2018 کې شروع شو او 15 کاله دوام کوي 2023 پورې، یوه ده لومړیتوب لویه ساحه همدا د ښوونځي نه بهر ماشومان ښوونځي ته راوستل دي.
استاد، تاسو په خپلو خبرو کې ډېرو زیاتو طرحو یادونه وکړه، شمارې صاحب پاره برخه کې تاسو طرح لري ملکیږي به کله
ټول شیان اول ذهن کې راځي، به کاغذ تر راځي، به عمل تر راځي. ان دا په دې معنی نه چې څه ملکی ډېر شیان عملي شي، ډېر ملکیږي او دا طرح به نور به ذهن تر راځي تر څو چې د انسان خو پر مخ رواني مشکلات به نوی راځي رازیګی به بده مشکل باندې اول ته فکر کړي، به ورته طرح جوړه به ویلي کې به ورته حل کوي چې دا زمنګ ولې طرح جوړو، خو زمنګ نم خلکو طرح جوړ کړی عملي کړی دي. منګه دا وی طرح وس لګي کار کوي، نو معرف وزارت ولاړ نه دی، اڅ کار چروان دی، دا د تیر طرح پر اساس دی. اوس چر روان کې به من څه کوو دا د پر کار کوم طرح جوړو.
ډیر زیات من نشنر درنو اوریدونکو، دا زمنګ د دیونه خبرونه تربیه د الله پامن.
آزادی رادیو لوونه تر و